السلام علیکم ستړي مشي د بشار ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړي کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هله پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې په موخه د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز مشر ویلی د مای په نهما په پوزي ځایونو بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد با قانوني کاروایی کیږي پوز په جنوبی وزیرستان کې د یو ډیر وسلوالو د وجلو ادعا کړی دا او نن په ترکیه کې ولسمشر او پارلماني انتخابات کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال آسم منیر په حواله ویلي چې د مای د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره پارونکي به د قانون منګولو ته سپاري ایس پی آر تر مخه د پوز مشر پرون د پیښور پوزي دفتر دوره وکړه او هلته ورته د موجوده امنیتي صورت حال او د ترهګرۍ پر ضد د روانو حالو ځالو په اړه معلومات ورکړل شو د پوز مشر په خپل وینا کې ویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپل حاصل جاری ساتي او په پوځي تاسیساتو حمله نور نشي زغملی جنرال منیر دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مای په نهمه د القادر ټراست په نوم د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو د دین وروسته د عمران خان په لویانو د مای له نهمه تر یو لسمه د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې خونړۍ مظاهره وکړه چې پکې پوځي سیول او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی وو بلخو عمران خان ویل چې سپریم کورٹ چیف جسٹس د سرکاري ودانیو سوځولو او د ډزو د پیښو پلټنی وکړي نو وړي دا خبرې پرون په لاهور کې خپل پلویانو ته کړي خو د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرون بیا په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دا وکړه چې د عمران خان د گرفتاری وروسته په پیښو کې روزل شوی ترهګر ککړو او حکومت په دې لړ کې فهرستونه جوړوي د پیښور تعلیمی بورډ اعلان کړه چې د ګل ورځ یعنی د مې له 15 بعد نه هم ولسم پرچه بیا شروع کیږي د پیښور بورډ ډایرکټر عالمزیب خان نن مشال لريته ویل چې د خیبر پښتونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د نه هم ولسم ځندول شوی پرچه به په نوي تاریخونو کیږي نو موږ زیاته کړه
د زوړ شیډول مطابق به د 15 نواله تر د 18 تاریخ پورې پرچی وي او کومه پرچی چې منسوخ شوې دي یا پوسپون شوې دي هغه به د 19 نواله تر د 23 تاریخ پورې اگستې کیږي دغه شانته د پریټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان احتساب ادارې د مای په نهمه د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم د درغلیو په یوه قضیه کې ونیو او له هغې وروسته په ټول هیواد کې مظاهرې پیل شوې له دې سره په خیبر پښتونخوا کې ټولې تعلیمي ادارې وتړل شوې او د نهم او لسم جومات امتحانونه هم وځنډول شو د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د خوشي کولو وروسته مظاهرې او لاریونونه هم ختم شوي چې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې د ګل ورځې یعنی د مای له 15 څخه د ټولو شخصي او سرکاري تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو هدایات جاری کړی دي په جنوبی وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو ډیر شمسکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده په بره جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون مشال لیډو تویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مای په اتم او نهمه د دوه ورځنیو پوځي عملیاتو پر مهال یې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ یو ډیر شمسکوکو وسلوال وجدي دي خو کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو مشال لیډو ته د دې دعوی تصدیق کړی دی تاسو د مشال لیډو خبرونه اورئ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا یعنی د مای په 15 په درشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پیلوي د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو نه کم عمره خواوشا شپږ میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړی ده افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی او بل خبر دا چې نن په ترکیه کې د ولسمشریزو او پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا د اوسنۍ ترکیه په سلکلن تاریخ کې یو تر ټولو پریکنده ټاکنې ګڼل کیږي او کېدای شي چې په نتیجه کې د ولسمشر طیب رجب اردوان شلکلن واک پای ته ورسیږي او د هغه د حکومت مخ په زیاتېدونکې استبدادي لاره ډپ کړي. دا رای اچونې به نه یوازې د دې فیصله وکړي چې د 15 ملیونه آبادۍ او د نیټو د غړي هیواد ترکیه مشري څوک کوي، بلکې دا فیصله به هم کوي چې دا هیواد څنګه اداره شي. د دې ترڅنګ دا به هم معلومه شي چې د ترکیه د بهرنیو چارو تګلاره به چې پکې غیر متوقعه بدلونونه راغلي دي سوي. د نظر پوښتنو له مخې د ولسمشر اردوان مهم سیال کمال قدیردار اوغلو دی او د شپږو مخالفو ګوندونو د اتحاد مشر دی چې له اردوګانه لږ مخکې روان دی. خبرونه پای د مشال ریډیو خبرونه مو درته وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. د پاکستان د احتساب ادارې لخوا د عمران خان نیولو او د سپریم کورټ لخوا د هغه د خوشی کولو د اعلی عدلیه کردار تر پوښتنو لاندې راوستي دي. قانون پوه شبیر گیګیانی په اړه وایي د پېښور د امتحاناتو بورډ د نهم او لسم جمعات امتحان بیا شروع کولو اعلان وکړ. په دې وروستیو کې د سیاسي اړیګړې له وجې د امتحاناتو ځنډېدو په وجه په زده کوونکو څه اغېز شوی.
موږ چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی وه چې موږ بلې پیپر ته کوم تیارې کوو نو هغه د انټرنیټ د وجې ډسټرب شو. اوس موږ سدا ایر ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زموږ نمبر ښی راشي او کنه.
د خیبر ضلع پولیسو د نشئی توکو د استعمال او خرڅلاو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې خو مدني فعالان دا اقدامات کافي نه بولي.
په بارډرو باندې کم آیس رو وړي په غټه توګه باندې دا ټول خلک انتې خبر دي چې په کومو کومو ځایونو وړي نو چې آیس ویل ته بند شي ځکه چې دا خو نشایو نه وړي.
په ترکیه کې د روانو ولسمشریزو او پارلماني انتخاباتو په اړه تازه حال درکو. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې ورجو د دې غړې اولنی ریپورت ته ټاکل شوی د پاکستان سپریم کورټ د مای په 15 د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو قضیه اوریدنه وکړي. په همدې نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مای په 14 په یو بیان کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې داین او ادیې د حفاظت لپاره ودرېږي. نوموړي د عدالتونو مننه کړې چې په خبره یې دی په جعلي مقدمو کې له زندان کېدو ژغورلی دی. عمران خان د درغلیو په یوه مقدمه کې د مۍ په 9 د اسلام آباد له هایکورټ څخه نیول شوی و خو هم دې عدالت د مۍ په 12 په ضمانت خوشې کړ. تفصیل له پېښوره د غلام غوس رپورټ کې اورو.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا خبره د پاکستان جمهوریت تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د سپریم کورټ مخې ته د احتجاج کولو د پیښلې وروسته د مئی په 14 نیټه د ویډیو لینک د لاري په خپور شوی بیان کې کړی دا. هغه په دغه خبرو کې په ولس غږ کړی دی چې د عدلیې او آئین سره دی ودرېږي ځکه چې تر اوسه په پاکستان کې عدلیې جمهوریت بچ کړی دی. خو بلې خوا ته د پاکستان جمهوری تحریک د پیسلې سره سم د سپریم کورټ لخوا د عمران خان د نیولو د غیر قانوني ګرځولو او بیا د اسلام آباد های کورټ لخوا په عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د هغه د ضمانت د منظورولو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مئی په 12 نیټه ویلی وو چې عدلیه د یو مجرم سره ډیره نرمه رویه خپل کړې ده او یو مجرم ته تحفظ ورکړی دی او اعلان یې کړی وو چې د مئی په 15 نیټه به د عدلیه په ضد د سپریم کورټ مخې ته احتجاجي پرلت وهي. په دغه اړه د مئی په 14 نیټه د مولانا فضل الرحمن په خپور شوي یو بیان کې هغه په حکمران احتیاط کې په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د احتجاجي پرلت لپاره دی تیاری ونیسي.
حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اس احتجاج کو کامیاب بنائیں.
د حکمران اتحاد د ټولو جماعتونو نه اپیل کوم چې هغوی دا احتجاج کامیاب کړي او دا په یو قومي احتجاج کې بدل کړي، چې دا معلومه شي چې د ادارو په دا ډول بیلاریتوب، جانبداری او د خپلو اختیاراتو نه په سرغړونه باندې قام ناراضه کیږي.
ادارو کې اس طرح بیراهروی اور ان کا جانبداری اور اپنی اختیارات سے تجاوز، اس پر قوم ناراض ہوتی ہے.
خوب پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا عدلیے باندی دا حکمران اتحاد تورونا رد کری دی او هغه د مئی پا دیارلسما پا سکای نیوز ٹیلی ویژن پا خپرشوی یو مرکه کی ویدی دی چی عدلیہ پا پاکستان کی دا جمہوریت دا بالادستی یوازنی امید دی.
سو ڈیموکریسی از این آل ٹائم لو، دی اونلی ہوپ وی ہیو از دا جوڈیشری.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دغه مرکه کې تور پوری کړي چې موجوده اتحادی وندونه او د هیواد پوځي استبلیشمنت د روانو انتخاباتو نه د هغه د لری کولو لپاره د هغه په ضد یو شوی دی.
پرابلم از دیٹ دے آر آل ورډ، دی انټایر 12 پارټی کوالیشن از پیٹریفایډ الونګ ود د ملټری استبلیشمنت.
مسئلہ دا ده چې ټول دولس حکمران اتحادی ګوندونه او ټول پوځي اسټابلیشمنت یې راتره لري چې زما ګوند به په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي، ولې چې مونږ په ودر شو زمینی انتخاباتو کې دیش سیټونه ګټلی وو، نو په دې وجه دوی په غم او فکر کې دي او د انتخاباتو د ځنډولو هڅه کوي. د موجوده سیاسي ټکراو او تاوتریخوالی او د سپریم کورټ د مداخلت په اړه مې د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د یو عدالت د احاطې نه د رینجرز ځواکونو لخوا د عمران خان د نیولو عمل یو غیر قانوني عمل و، خو د هغې وروستو د اسلام آباد های کورټ لخوا د عمران خان په بیلابیلو کیسونو کې د ضمانتونو کیدلو سره د عمران خان مخالف ګوندونه دا اندېښنه لري چې عدالتونه د عمران خان پلوي کوي. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 14مه نیټه په پنجاب کې په تحلیل شوی صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو امر هم جاری کړی وو، او د مئی په 15مه نیټه په سپریم کورټ کې هم د انتخاباتو د دغه قضیې اوریدنه په داسې مهال بیا کیږي چې هم په دغه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د سپریم کورټ مخې ته د احتجاجي پرلت وهلو اعلان کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندري جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده، او اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د بر جنوبي وزیرستان چارواکي دا کوي چې په سره روغه کې یې په 2 ورځنیو پوځي عملیاتو کې 1.5 مشکوک وسلوال وجلی دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې عملیات یې د استخباراتي معلوماتو په اساس کړي دي. وسلوالو تر اوسه د پوځ د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو د دې تایید کړی دی، خو د سیمې خلک وایي د پوځي عملیاتو پر مهال د انټرنیټ تړل کېدو له وجې دوی ستونزې ستونزې سیوا شوې وي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي وجوهاتو له وجې د انټرنیټ سهولت بند کړل شوی و. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سراروغه مشر شیرزاده مسید په دغې براکښې ویایي
دلته په علاقه شې لکه څنګه په سمال بوبړ شې په داسې دوې ورځې مخ شې د پاکستان فوج دلته عملیات کړي او په علاقه شو خو داسې خاص خلک نشته دی خلک لیا بې کوره دی وطن ته واپس شوی نه دی او په دغه منځ کې چې کله اپریشن شروع شو دلته 3G 4G خو د ډېر وخت نه دلته بند و او په دغه دوې درې ورځې چې موبایل نټورک هم بند شوی و وس د پارینا راسه کولاب شوی دی عوام خو تر وسه پورې
سراروغه سیمه اوسیدونکی عثمان مسید ویایي چې په سیمه کښې یې ناسم امنیتي حالات په وجه د موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت تړلې لړۍ ده بند کړل شي.
وتم نن مې تحصیل سره غیر یادو دا مل بوبړ چاته اپریشن شوای و نش ډرون وشولې وتم تاریخ شپې باندې او پانا باندې تو پنا هي کی مال شولا او گنشي فالي کاپټر ها ډېر ځتی استعمال او شپیرا رین په علاقې باندې انټرنیټ خو پانا اول ها باندې و دشه سیګنال ها باندې کړل مکمله سیګنال چار نکاوالا.
د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین پوزي عملیات په براکښې وویل چې د عملیات نه پولیس خبر دی خو په دغې براکښې و بیان د پاکستان پوز عام اړیکو دفتر جاری کوي او په سیمه کښې د عملیات په وخت موبایل نیټورک او انټرنیټ سهولت د تړلو پرېکړه د خلکې د ژوند ژغورنې د پوره کېږي.
سیکورټي وجوهات په وجه باندې کم وخت به سپېسف وخت به راف لار واج لنیمه دغه پره بندېږي خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دغه سیکورټي پاره ادروایز داسې خبر نشته چې مستقل بندي لا مستقل بندي بېګا شپې خلاص چالو ده او کار کوي لګیا ده.
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمه کښې د وسلولو په خلاف دوه ورځني عملیات کښې د پوځي سرتېرو څه نقصان هم شوی نه دی. تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمه کښې عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا
د مشال خبرونو کې ورزو خیبر پختونخوا ته د مئی په نهمه نیټه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان احتساب عدالت نیولې و. له هغې وروسته په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې مظاهرې او لاریونونه شوي وو چې له وجې تعلیمي ادارې هم بندې شوي وې او ورسره روان تعلیمي امتحانات هم ځنډول شوي وو. د خیبر پختونخوا پېښور تعلیمي بورډ اعلان کړی دی چې د سبال نه یعنی د مئی له 15مې به د نهم او لسم پرچې بیا شروع کیږي او کومې پرچې چې ځنډېدلې دي هغه به د دې روان امتحان تر ختمېدو وروسته ورکول کیږي. په دې هکله د پېښور نه زمونږ خبریال عظمت علي شاه تفصیل راکوي.
د ادارې ډیپټي ډایرکټر علمزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ پر ضد د مظاهرو له وجې د نهم لسم پرچې ملتوي کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې د پرچو نوی ډیټ شیټ یې جاری کړی او د بورډ انتظامیې د زده کوونکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي.
د زوړ شیډول مطابق به د 15 نواله تر د 18 تاریخه پورې پرچې وي او کومې پرچې چې منسوخ شوي دي یا پوسپون شوي دي هغه به د 19 نواله تر د 23 تاریخ پورې اغستې کیږي. دغه شانتي د پریکټیکلو یعنی عملی امتحان چې کوم دی هغه به د 25 تاریخ نه شروع کیږي.
د لوور دیر اوسیدونکو ماجد خان مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج په وخت د پاکستان تحریک انصاف په لاویانو ورلا د سکول ودانې ته نقصان رسولی وو نو اوس ورته د سکول انتظامی له خپل سکولا بل زیاده پرچو ورکولو هدایت جاری کړي.
زمونږ چې کوم سټډي و کوم تیاری زمونږ روانو نو هغه ډیر خریدم سره روانو هغه منځ کې ګیپ راغی هغه وجه نه اوس زمونږ سټډیم ډسټرب شوی دا بل زمونږ حال مو بل ځای ته چینج کړی دی نو مونږ به اوس پیپر یې هلته ورکوو. اوس دا پته نه لګي چې څه به کېږي، څه حالات به وي، حال به څنګه وي، نور به دغه څنګه وي. اوس همدا پته نه لګي چې د پاکستان د حالاتو چې آئنده روان وخت کې به بیا سکیږي. خو ډېر غټ ټینشن یې جوړ کړی دی.
جلوه ممن د لسم ټولګي زده کوونکی ده. د نوموړي په وینا چې د لسم د بورډ پرچې په تعلیم کې مهم رول لوبوي، خو له دغه حالاتو پریشانه وا چې تر کومې مودې به یې پرچې وځنډیږي.
چې پیپر لاړو نو هغه کینسل شوی وه، نو چې مونږ واپس رالو چې مونږ بلې پیپر ته کوم تیاری کوو، نو هغه د انټرنیټ د وجې ډسټرب شو. نو اوس مونږ سدا ایره ده چې په دې نیکسټ ریزلټ کې به زمونږ نمبر ښه راشي او کنه.
د تعلیم لپاره کارکوونکي عمر اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې باید سیاست او تعلیم له یو بل لري وساتل شي. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې د زده کړو سره تړلې اتحادیو او سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونو له وجې د زده کوونکو په ذهن بد اغیز پریوزي.
چې کله سکولونه بند شي، انسرټنټی وي، سکول بند شو، سکول کلاو شو، نو دینه ماشوم باندې یو خو ذهن باندې ماشوم چې کوم مینټل هیلت ہوتا وي، په دې باندې هم اثرات پریوزي. چیرې د سر روان دي زما په ملک کې بل سیټ ته کو ګوري، د دې چې کوم اکیډمیک ایئر وي دا هم ډیسټرب شي، او دې سره یقینا ماشوم هغه چې کوم یو ریدم وي هغه مات شي. کووډ نه مخکې د پنځم کلاس ماشوم چې کوم اسسمنټ وو هغه دا و چې هغه په 3.5 کې ولاړ وو، یعنی هغه د پنځم کلاس ماشوم چې وو هغه یو نیم کال خپل سکیل نه لاندې وو. خو چې کله بیا کووډ راغلو چې کله هغه اسسمنټ وشو، د پنځم کلاس ماشوم دوه کال او دوه میاشتې شاته روانو. نو دا یقینا داسې هم په دې چې کوم مسلې دي یا چې کوم پروټیسټ وي دا په دې باندې باندې د ماشومان باندې غټ اثرات پریوزوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم اعلی محکمې او د الیمنټري او سیکنډري تعلیمي ادارې هم په صوبه کې د 15 مینا د سرکاري او غیر سرکاري پوهنتونونو، کالجونو او سکولونو د پرانستو هدایات جاری کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د کورمې د تعلیم اسانګې چارواکو ویل چې د نهم او لسم جماعتونو د بورډ سالانه امتحانات چې ماتل شوی وو اوس به د ګل د ورځې یعنی د مې له 15 پیلېږي. چارواکو د سکولونو ماشومانو د هغوی استادانو ته په دې اړه خبرتیا ورکړې ده. د مې په 4مه د کورمې په تری منګل کې په یو سرکاري سکول د ډازو د پیښې نه پاس په ټوله ضلع کې د امتحانات تر نامعلومه مودې پورې ځنډول شوي وو. په دغه پیښه کې څلور استادان هم وژل شوي وو. تفصیل له سیمې زموږ خبریال طارق اورکزی راکوي.
په کورمه ضلع کې تر خونړی بریدونو پس معطل شوی د نهم او لسم بورډ سالانه امتحان له 15 مئی بیا د شروع کېدلو اعلان شوی. د تعلیم محکمې ضلعي مشر فریدالله محسود د اتوار په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي په ضلع کې د زده کوونکو ښه مستقبل په خاطر دوی د پرچو ډیټ شیټ جاری کړی چې له مخې پاتې شوي درې پرچې بیا نیټه شوي او باقي پرچې به له نورو سره د معمول مطابق وي. محسود په دغه لړ کې د ضلع ټولو شخصي او سرکاري سکولونو زده کوونکو او څارونکو استادانو ته خبرتیا ورکړې چې د نوي ترمیم شوي ډیټ شیټ مطابق په ملتوي پرچو کې خپل حاضري دي یقیني کړي. چارواکي ویلي په برکورمه کې مقامي استادانو نه علاوه له نورو ضلعو لګول شوي د امتحاني عملي ذمواري تر منسوخ کېدلو پس د هغوی پر ځای مقامي عملا تعینت شوي، ولې هغلته د کوزي او منځني کورمې عملا برقرار پاتې کړې شوې ده.
چې کم لوور کم آلریډي اگزام لګیا و هلته خو څه داسې ایشو شته نه، نو هغه مخکې معامله چې وه به راځي هغه به اگزام کنټینیو کوي که نه 15 نه بعد.
پر 4مه په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې څلور استادانو په شمول و تنه وژل شوی ول. یاد به خاطر هغه په شوه چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومه کسانو د ګیدو سیمه یوتن ووجلو. تر خونړی په خپاس حالات دومره خراب شول چې حکومت د یوشمیر علاقو تګره تګلارې وتړلې، پر موبایل انټرنیټ بندیز ولګولو، د ضلع ټول سکولونه بند کړل او په سیمه کې روان امتحانونه تر نامعلومه وخت پورې وځنډول. که څه هم د بورډ امتحان اخستلو فیصله شوی خو سکولونه خلاص کړی شوی او نه هم پر انټرنیټ بندیز لری کړی شوی دی. د منځنی کورمې یو مدني فعال محمد سلیم مشال لډیو ته د اتوار پورز اویل په علاقه کې د مقامی مشرانو ترمن جرګه تر کېدلو پس حالات بیرته د معمول په لور راغلي، په کار ده چې سکولونه دي نور خلاص شي
پاس کو چې څومره زر کیدای شي سچويشن نارمل شوي دي حالات نارمل شوي دي د سکولونو دوباره کولاو شي چې د بچو د مستقبل زیانه شي
په پړه چنار کې پر یولسم مې ځای خلکو او مدني فعالانو د دې لپاره احتجاجي مظاهره کړي وو چې په سیمه کې سکولونه د بیرته پرانیزي او پر انټرنیټ د بندې زوچت شي خو لا تر اوسه د هغوی غوښتنه نه ده منل شوې. د پیرکایم سیمې حضرت ګل مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې د انټرنیټ بندولو سره که یو خوا د زده کوونکو سبقونه متاثره کیږي نو بل خوا عام ژوند هم له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
سټڈی کوي خاص کر یوټیوب چینل نو سټڈی کوي ډیر سټوډنټان د سیمه شتاري نو مو اپیل کوو زه زر نظر دا انټرنیټ بحال شي سو سټوډنټس پر پر پیدا ته نو خپل ټایم باندې
بل خو په دغه غړا موږ د تعلیم محکمې مشر لا فرید الله میسود او پختل چې سکولونه د خلاصولو او داسې نور بندیزونه ولې نه دی اوچت شوي نو هغه په جواب کې وویل په سیمه کې لا تر اوسه حالات دومره نه دي ښه شوي چې سکولونه کولاو کړي او یا نورې فیصلې وکړل شي. هغه په جواب کې دا هم ویلي ضلع انتظامیه ورته چې کله د سازگار ماحول تسلی ورکړي نو تعلیمي هلې ځلې به په مکمل ډول بیرته شروع شي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع پولیسو په دغه ضلع کې د نشه یي توکو د استعمال او خرڅونکو د مخنیوي لپاره ځانګړې ډله جوړه کړې. پولیسو د مې په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورغړېدو وروسته هلته د پولیسو انټي نارکاټکس فورس او عدالتونو نظامونه غځېدلي او دا ادارې به د نشه یي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف قانوني اقدامات کوي. خود خیبر ضلع فعالان بیا وایي چې په باړه او تیرا کې سلګونه ځوانان په نشو راوختي دي او حکومت د غوی د علاج لپاره په کار د چالت مرکزونه جوړ کړي. تفصیل د سیمه زمون خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پردی د مې په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشئی موادو د مخنیوي ځانګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي.
دا نت خیبر خاص د منشیات سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه د پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه محسوس شو چې اکثر تاناجات کې نور کارونه هم زیات دي. دوی زیادہ تر فوکس سے کم دے اگر پا منشیات و باندھ رہے ہیں. دوی خود مختار ہے مختلف ذہنوں کے انٹیلیجنس بیس پانے دوی اپریشن ہی کئی.
نموڑی ویل چھ دوی پا دے روان کال دوزر او درویشتم کی پتے رو سبان دے سلو رو میاشتو کی پلوی مقدار کی نشئی مواد پا خپل والکہ کی اخیستی.
دا دے روان سال کے چکم دے تقریباً 1000 کلو کلو گرام چکم دے دا چرس نیولی شیوی دی. درے او یک کلو گرام افیم نیولی شیوی دی. سلویخ کلو گرام آئیس نیولی شیوی. او یو سل دریش کلو گرام ہیروین نیولی شیوی. او دا شان دے سا تقریباً اتلا سوا نشاور گولی چکم دے ایکسٹی سی آگا نیولی شیوی دی.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پردی وای چې په کار ده د دغه نشئی موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي.
په بارډرو باندې کم آیس رو وړي په غټه توګه باندې چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو رو وړي نو چې آیس ویل ته باندې ځکه چې دا خو نشایو نه وړي ری هیب سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیوا دی که څوک جمپ بازور کې نشایو نقصي بوڑے په بازور کې اوکسی په تیرو کې اوکسی نو ډېر په کثیر تعداد سره نشه کې مبتلا خلک دي. نو ریهب سنټرې چې جوړیم شي صرف چې برای نامې ریهب سنټرې نه وي چې کوالیفایډ سټاپ کې وي نو ځنه څه ریکوري به وشي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلي ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشئی موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي. عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د روانې غړی خبرونه کې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام بلکې مازیګر شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې د پوز د مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي چې د مې د نهمې نیټې د تورې ورځې ټول پلان جوړونکي مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره پارونکي به د قانون منګولو ته سپاري. جنرال منیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مې په نهمه نیټه د القادر ټرست په نوم درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. له هغې وروسته د عمران خان پلویانو د مې له نهمې تر یولسمې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې پکې پوځي سیول او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال د چیف جسټس نه غوښتنه وکړه چې د دغه پیښو پلټنه دې وکړي. د پېښور تعلیمي بورډ اعلان کړ چې د ګل ورځې یعنی د مې له 15مې بعد نه هم او لسم پرچې بیا شروع کیږي. د پېښور بورډ د ډایرکټر عالمزیب خان په وینا د خیبر پختونخوا د ټولو امتحاني بورډونو د نه هم او لسم ځنډول شوی پرچې به په نوي تاریخونو کیږي او دا راز پریکټیکل یا عملی امتحان به د مې له 15مې پیلېږي. په خیبر پختونخوا کې د امتحاناتو ټولې تعلیمي ادارې له هغې وروسته بندې شوې وې چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ له وجې په ټول ملک کې مظاهرې پیل شوې وې. په جنوبي وزیرستان کې پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال د 1.5 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. په بره جنوبي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډېر وته ویلي چې د مې په اتمه او نهمه دوه ورځنیو پوځي عملیاتو پر مهال یې دغه کسان په سره روغه کې وژلي. خو مشال ریډیو د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه د دې اداو تصدیق نشي کولای. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سبا په درشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ویکسینو کمپاین پیلوي. د وزارت پرون ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو پورې کم عمره ماشومان خو او شاش پک ملیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په افغانستان کې د پولیو لومړی پیخه په ننګرهار کې ثبت شوې ده. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورځو زنو نړیوالو رپورټونو ته. نن په ترکیه کې د ولسمشر او د پارلمان د څوکیو لپاره انتخابات کیږي. شنونکي وایي کېدای شي چې د انتخاباتو په نتیجه کې د موجوده ولسمشر رجب طیب اردوان شل کلنۍ واکمنۍ پای ته ورسي. که څه هم اردوان په سیاسي توګه کمزور نه دی خو له کمال قلقدار او اوغلو سره یې مقابله ده. اوغلو د حکومت مخالف او شپږو ګوندونو د اتحاد مشر دی او تر اوسه شوې نظر پوښتنې ښایي چې نوموړی له اردوانه لږ مخکې دی. په دې هکله نور حال درته زموږ همکار عصمت ساروان وري.
په ترکیه کې نن مهم انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو پایلې به نه یوازې د دغه هیواد چې 15 میلیونه نفوس او د ناټو غړیتوب لري راتلونکی ولسمشر معلوم کړي، بلکې د ترکیه په اقتصادي او سیاسي پالیسیو کې هم شایع لوی بدلون راوړي. نظر پوښتنې ښیي چې د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ائتلاف مشر کمال قلقدار اوغلو تر خپل اصلي سیال یعنی اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو څه وړاندې دی. که هیڅ کاندید 50% رای ترلاسه نه کړی شي، بل پړاو انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28مه نیټه ترسره شي. 6,500,000 ترکان د رایو په شرایطو برابر دي چې د حقوق په منځ کې 50.6% دي. دوه مخکښ کاندیدان پرون شنبه د خپل انتخاباتي کمپاین په ورستۍ ورځ دوه جلا سیمو ته لاړل چې په ترکیه کې د هغوی د سیاسي ګروهنې څرنګوالی شوده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون مازیګر آیا صوفیه جماعت ته لاړ او هلته یې د ماښام لمونځ ادا کړ. خو کمال قلقدار اوغلو د اوسنۍ ترکیې د بنسټګر کمال اتاتورک مقبرې ته لاړ. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول چې د مازیګر تر 15 بجو به پرانستی وي. د ترکیې د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اړه د شپې تر 9 بجو پورې اجازه نشته چې څه وویل شي. د شپې ناوخته به څرګنده شي چې د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات بل پړاو ته وځي او کنه. د ترکیه کردان چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو شمیرې د 15 میلیونو او 60 میلیونو ترمنځ دی. په نننیو انتخاباتو کې اساسي رول لري. د ترکیه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله پارلماني انتخابات هم کیږي. په پارلمان کې برای هم د دواړو ائتلافونو لپاره زیات اهمیت لري او که هر ائتلاف په پارلمان کې له درو برخو دوی برخی چوکۍ وګټلې په اساسي قانون کې د تعدیل امکان مومي. د ترکیه پارلمان 600 چوکۍ لري او د قانون د بدلون لپاره 400 چوکۍ ته اړتیا ده.
د اسمت ساروان ریپورت کې مو واوریدل چې نن په ترکیه کې د ولسمشر او پارلمان لپاره انتخابات کیږي. د دې لپاره انتخاباتي کمپاین پرون پای ته رسیدلی دی. د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان او د غسیال د خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر کمال قلقتار اوغلو سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلقتار اوغلو انتخابات وګټي نو د کډوالو په اړه د ترکیه تګلاره بدلېدای شي. تفصیل د صفی الله ستانکزی ریپورت کې اورو.
په ترکیه کې ولسمشري ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلقتار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکون کې دي. که حاکم ګوندی وبایلي د 1 میلیون افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلقتار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړۍ د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,09,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیه حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزان تاري لګولې، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیه ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان څخه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیه ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلقتار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د می پاتې وشتمه تر سره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش وایي د خزو او جنکو په حقونو د منظمو بریدونو په وړاندې به هیڅکله غلې پاتې نشي. نوموړي د جمعې په ورځ په ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو له ملاتړو سازمانونو غوښتنه کړې ده چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه چې د په خبره غوي د خپلو بنیادي حقونو لپاره غږ پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د دغه هیواد په جنکو او خزو د زده کړو او کار بندیزونه لګولې دي. تفصیل په دې ریپورت کې.
وظیفه له طریقه خپل وطن ته خدمت وکم او خپل کورنۍ ته خدمت وکم.
هوسۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړه چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې څښتنه شمه، د وظیفې له طریقې خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی هوسۍ وی په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. هوسۍ داسې مهال د خپل حقوقو د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوې. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري ښځینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نوی بدلې کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پښتونخوا کې ورستیو بارانونو او غلې فصلونو ته سخت زیان رسولې دي. په دې صوبا کې د فصلونو په اړه معلوماتو غونډولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د یو ریپورت تر مخه د صوبې په 230 اکړه ځمکه ولاړ باغونه او په 14,000 اکړه ولاړ د غنمو فصل باران او غلې تباه کړي دي. اداره وایي د بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه تر 14,000 میټریک ټنه څخه زیات لګول شوی و. تر دې وړاندې د ماحولیات په وفاقي وزیر شیری رحمان هم ویلی بو چې پاکستان د نړۍ په هغو شلو هیوادونو کې شامل دی چې د بارانونو له وجې زیات متاثره کېدی شي. تفصیل د عظمت علي شاه رپورت کې اورو.
سخت کال غلې او بارانونو په خیبر پښتونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پېښور اکبرپوره کې باغوان دی. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخت کال بارانونو غلې او زولیې د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
تقریبا میاش مخکې او باران شوی دی. هغه ټیم زمونږ الوچه ډېر په ګل کې ډېر په زور او شور راغلی و، موږ ډېر خوشحاله وو، خو چې کله هغه باران پوشو بس دا هغې نه چې کوم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. بیا اوس ریسنټلی غلې وشو، باران وشو، هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه، پانی مانه، هغه هر څه پکې نو د الوچی ډیر زیات نقصان شوه دی. پروس کال کيو پټي 10 پې یو بوټي 10 پېټې کړی وی زمان دا د چنه دا دلبا هغه بوټي یا 2 کیلو 3 کیلو دانه وو کی یا بنیمه پېټې یو کی یا باډو اون کی. اصل کې باغوان چکم د باغونو کار کوي پیکنگ کوي او منډې ته لګي هغه تبا شوه دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ رپورټینګ سروسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینه خراب شوې دي. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 1400 میټریک ټن نه زیات لګول شوې وه. دا یادی ادارې جی آئی اے اسپیشلسٹ عزیر احمد مشال ریڈیو ته وویل چې لشمیرو راټولورو رستو هغوی کروندګرو ته د موسم د بدلونو په اړه پوهاوی هم ورکوي.
موږ غنم د خپل ټایم نه پیله وکړو یو میاش پیله وکړو نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل هغه میچورټی ته رسیدلې په خوالي ته هغه هیټ ویو ووهي نو د دې بارانونو پیله هغه موږ سره
طارق خان هم یو له هغه کروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې به وخت بارانونو لوجې ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
تیر باران کې زموږ د فصل باران د لاسه پریوتل غنم پریوتل بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پرې وتل غلۍ سره او د زول سره دا طوفان رالو دا غنم نیم په نیم کل مخکې چې زموږ پیداوار د جیرب 40 منه یا 30 منه اوس په هغه اتر منه تراله.
سورو جړوان دي د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلی و چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دي چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو د وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسیدو خطر دی. خپل خوا وزیر اعظم میاں شہباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې پاکستان کې د 13 کالو پرتله سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مرکزی مومند ادبی ټولنې د دوه ملګرو شاعرانو د ستاینې لپاره دستوره کړي. دا شاعران چې ژوند دي غلام حسین موهب او جمیل ګل جمیل نومیږي. د شاعرانو په خبره په ژوند یې ستاینه ډیره غوړه ده. د مشاعره مشر مېلمه پروفیسر عباسین یوسف زی هم مشال ریډیو ته وویل دا ډیره ښه او غوره خبره ده چې د شاعرانو او لیکوالانو په ژوند دا غوستاینه وشي. دغه مشاعرې ته شانواز ترګزی هم ورغلی او دا رپورټ یې په برابر کړی چې په دې شعرونو پیلېږي.
زمونږ سترګو کې نظر وې خو باردو سم برباد کړې زمونږ زړه زمونږ ځیګر وې خو باردو سم برباد کړې د بمونو په خبر شوې د ګلونو په خبر
او کوزه محمود کاغون کې د اسماعیل دجی پوجره کې دغه مشاعره د جوبی پورس جوړه شو. مشاعره د محمود د ژوندۍ شاعرانو غلام حسین محب او جمیل ګل جمیل په اعزاز کې را جوړه شو او پکې وویل شو دوی خو خوي چې خپل شاعران په ژوند وستای نه چې د مرګ پس ور باندې قصیدې ولیکي. غلام حسین محب د شاعرۍ او کتابونه لیکلي یوې په اردو ژبه کې او شپږ په پښتو ژبه کې لیکلي شوی. مشاد رډیو سره خبرې کوي د غنی چې په ژوند وستاد شو نو په سپینه ګیره د لیکرو حوصله لا زیاته شو.
راځه چې بیا سره تازه کړو مینا په ټول جهان کې انګازه کړو مینا زمونږ یارانو دا دستور وګوره نکړو په ژوند په جنازه کړو مینا نو زمونږ اکثر د مرګ نفس ستایل کیږي. خدای او سلسله شروع شوې ده شکر دې ماشا الله په خیبر کې هم شو اومندو کې هم شو په دعا واسي کې هم شو چې د مشرانو په اعزاز کې پروګرامونه کیږي. نو ډیر زیات مننه کوم او ډیر زیات خوشحالي محسوسوم او د دې پروګرامونو سره به یو نور حوصله موږ ته ملاو شي چې روسه پرمسکړي چې دا غي نزيات کارو.
د مرکزی محمد ادبی ټولنې لخوا
په دغه مشاعره کې د پیښور نه ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر اباسین یوسفزی، فضل مومن او د شهاب عزیز ارمان په شمول ګڼ شمیر شاعران هم ورغلي وو. دغه ځای ته د شوقت رنا د قلم کورنۍ او د مټې مغولخیلو نه د قلم یاران په نوم د تنظیم غړي هم ورغلي وو. د مرکزی مومن ادبي ټولنې مشر حضرت داغ او جلبل مومن لخوا غلام حسین محب او جمیل گل جمیل ته قوله او لونګۍ او په غاړه کې د ګلونو هارونه هم واچولی شو. جمیل گل جمیل هم د مشال رډیو سره خبرې کړې.
ژوند کې ما د دې پښتو دومره خدمت نه دی کړی څومره چې ما له عزت راکړ. زه اکثر مرګرو ته دا وایم چې دا پښتو چې دا د مور په شان ده، چا چې د مور خپو باندې لږ زور وکړ، لږ خدمت وکړو، په ایمان درته وایم چې د دې خدمت په الله رب العزت هغه له په دنیا کې ورکړي. او دا د دې ظاهر ثبوت هم چې زما خدا ده چې د دې پښتو دغه لږې او سور زم خدمت کړی دی. زه درته دا یقیني وایم، زه داسې محفل الله شوم چې په هغه کې د پی ایچ ڈی ډاکټران ناست دي، هغه ما ته
ملګرو صلاحیتونو دا غی د کمالونو دا غی د صفاتونو ستاینه کول ډیر ضروری، ځکه چې یو خدای سره دا غی وینه لګه زیات شي او کېدې شي چې تخلیق کار دا غی نه خ تخلیق کړی شي، هغه ته د اندازو شي. او ادبی ټولنې چې څومره دینو ای د پکار دادی چې خپل ادبی ملګری وستای وروزی.
د ورغلی مشرانو او ځوانانو شاعرانو روخوان نظمونه غزل او روبیان هم ورغول شوی او زینو پکې د غلام حسین محب او جمیل گل جمیل په ژوند نثرونه هم لیکلو چې تر مازیګر نه وخت پورې په دغه غونډه کې حاضرینو ته ورغول. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول مېرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګورې دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په کوټه کې د مې په 14مه د بلوچستان د ځنګلي ځناورو د ژغورنې څانګې یعنی وایلډ لایف لخوا د هجرت کوونکو مارغانو نړیواله ورځ په نمانځل شوه. د یادې څانګې د بلوچستان مشر شریف الدین بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د هجرت کوونکو مارغانو په اړه پوهاوی ورکول دي. د قانون له مخې هغه خلکو ته سزاګانې هم ورکول کیږي کوم چې په ناقانونه توګه د دې مارغانو ښکار کوي. نور حال کوټه د مشال ریډیو خبريال سمد شبنم راکوي.
د بیلابیل حکومتي ادارو د غړو په ګډون ولسی خلګو هم ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بلوچستان د ځنګلي ژوند د ژغورن څنګه مشر شریف الدین بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې مقصد یې په خلګو کې د کډکونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. دا غب خبره چې د پخوا په پرتلا و بلوچستان ته د بیلابیل وجوهاتو له کبله کډکونکو مرغانو په شمیر کې لږوالی راغلی.
پچھلے 30-40 سال میں کافی تعداد میں 40
لتیر دیر شو چلویش تو کلون راہیسی د هغوی په شمیر او هجرت کې شاوخوا 40% یا 50% کمی راغلی دی چې دا هغه ډیر لاملونه دي. یو اهم لامل یې موسمی بدلون او ناقانون شکار دی یا پر کوم لار چې هغوی زی او هغوی ته د اساره دو ارتیاوی نو حالت بیا د خلکو آبادی زیاته ده.
انسانو کا فیکٹر زیاده ہے.
د بلوچستان نوشکی کلاسی پلا روب مسخیل او شیرانی غزلی دی چیرې چې هر کال سلګونه زره پشمیر کې مرغان له یورپ، روس او هندوکش له سړو سیمو څخه ورته کډه کوي او د یادو سیمو څخه د تیرېدو وروسته هندوستان ته ځانونه رسوي. تیتر، زانی او ایلیا پیژندل سوي مرغان دي. د بلوچستان پونتون کې د زولوجي څنګه شوونکې عائشه میران چې پر اجرات یا کډه کوونکو مرغانو باندې ډاکټري کوي مشالې ډوتول چې موسمي بدلون دی مرغانو ته په پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه بلوچستان کې د شکار کولو د خطر سره مخ دي.
پبلک اس میں اویئرنس بالکل نہیں ہے. شکار کم کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ
زمین پا اولس کے پوہاوے بالکل نشتا. ہر ٹول کال دخکار کولو انتظار کری چرے چے زا بلوچستان کے اسب حل تخلق دیتا خوشحالی کی چپا سیزن با مرغان رازی اور ممبئی خخ کار کو ترسو پخل کو کے پوہاوے نوی یا خلکو تا سختی سزاگانے ورنک رلیشی نو خلق کی نمن
اور سٹرونگ ریسٹرکشن سزائی نہیں ہوں گی تو یہ عوام اس طرح سے بھی
د بلوچستان د قانون او پارلماني چارو سکیټري عبدالصبر کاکړ مشال ریډو ټول چې دوی وخت نا وخت د هغه کسانو پر ضد یوازې مقدمه نه بلکې جرمانه کړي هم دي څوک چې بنا قانون توګه د دې مرغانو شکار کوي.
اوس د دې قانون هم اوس ریسنټلی یو دوه کال کېږي د دې قانون اوس ډېر سخت شو. په دې کې ډېر ډېر غټ غټ جرمانه کېږي او چې کم اوزار دا خلق استعمالی کا توپک استعمالی کا گاڑی استعمالی کچیر دا ٹریپنگ دا جالو نے دی داغا استعمالی داغا باقاعدہ کانفسکیٹ کر جی اور بیا خلق باقاعدہ نمل کر جی او بیا وو ته سزا ورکړم.
د مرکزی ایسیا لایخ یو دونه هم ګډ شمیر مرغان هر کال د اکتوبر او مې په میاشت کې بلوچستان ته کډه کوي چې بیا پر مخ هندوستان ته ځانونه رسوي چې ډېرې په بلوچستان کې خپل چیچ یا د نسل ډېرو لپاره اګی ورکوي. شمیرې شای چې تیر کال شاوخوا یو نیم لکه مرغان د بلوچستان و بیلابیلو سیمو ته راغلي وو کوم چې د 2015 کال وړاندې کلونو په پرتله تر 80 سلنه هم لږ دي. سمت شبنم مشال ریډیو کوټه.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو د خبرونو د دې غړي اخیری ریپورت تر رسیدلی یو ورزو افغانستان ته. د کونړ ولایت ناړی ولسوالۍ اړوند ډیورن کرخې ته سیرما یوې لرې پرتې درې ته د ولسي خلکو په اشرونو 12 کیلومتره سړک جوړ شوی او په لومړي ځل یادې سیمې ته ګاډی ورغلې ده. د سیمې خلک وایي په خوا یې چې درې ته د موټر لاره نه وه نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس هیله مند دي چې لارې جوړې دو سره به ستونزې تر ډیره حل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کونړ ناړی ولسوالۍ چې ډیورنګ کرخې ته څیرمه پرته ده یو شمیر سیمو ته یې لا هم سړکونه نه دي تیر شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو تازه د یادې ولسوالۍ سیرګل درې ته د ولسی خلکو په اشرونو 12 کیلومتره سړک جوړ او په لومړي ځل یادې درې ته موټر لار وموندله. د سیرګل درې یو تن قومي مشر امینګل وایي پخوا یې چې درې ته سړک نو تیر شوی د سیمې اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ وو.
مریض به په کټ کې واغېست، په جنازه لرګي به دوه تړل او په هغه کې به مریض واغېست او مرکز ته به رساوو، نو یا به په لارې مړو او یا به دومره تکالیف سره رساوو چې یعنی مکمه حالات کې به رساوو.
د سیرګل درې اوسیدونکي محمد خان د سړک په جوړېدو خوښ دی او وایي د سړک په جوړېدو کې لویو او وړو ونډه اخیستې ده.
مونږ ډېر خوشاله یو چې دا ګاډی آله په دې سړک باندې او دا سړک په خپلو لاسو د خپلو هلکانو د ټولو وړو لی وړو ساز کړی.
سیرګل دره له پاکستان سره په ډیورنګ کرخه پرته سیمه ده چې خلک یې د حکومت د نه پاملرنې له امله د بیا رغونې، پوهنې او روغتیایي خدمتونو شکایت کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکی عبدالواحد د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې د یادې سیمې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا په کونړ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په پلان کې لري چې د دغه ولایت لرو پرتو ولسوالیو ته سړکونه جوړ کړي، خو زیاتوي چې په دې برخه کې د مرستندوی ادارو او ولسی خلکو همکاري مهمه ده.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.